په افغانستان کې د شریعه احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده روستۍ څرګندونې نهیلي کوونکې بللې دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغې ډلې پر ښځو په هم حضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتمن پلې کېږي. د هغه دا وینا ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري پر 15 پر خپلې شبکې خبره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای پاره څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون وویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن راپور ورکړی دی چې دا لویه لار په اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړی چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوې دي او د لار چې اوږدوالی 115 کیلومتره دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي. زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسدآباد پارون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن لخپل اسرائیلي سیال سره د غزې په جنوبي خرافه کې لازمکنی عملیات وپرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبري وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې متحده ایالاتونه په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنې رای ورکړه، د اعتراض په توګه راڅا په واشنګټن ته د یو جوړ کړي اسرائیلي پلاوي سفر لغو شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر ویلي دي چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري. او په داسال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنې کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړې دي. د اوکراین پوځ ادا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې ټولس ویشتل شوي ډرونه ای ویشتلې دي. په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د هم معلومه ده چې څومره مالي زیانونه یې اړولي دي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار هم د اتو ایراني ډول بي پلوټ الوتکو په وسیله برید کړی، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د سی په پرنوی حملو کې د خرکیف د برېښنا سټېشن هم ترس د تور سمندرګي د ودوسی خارو د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته، استاذ د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته، او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده. موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده، او دوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک وژل شوی دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپل د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونی او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات بادي او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپل په روسیا کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید ووایو چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو ګرانه میلمانه تا اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه اساسیتونه چې مذهبي اساسیتونه دي، په هغه کې هم استعمالیږي داعش. اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کله چې د افغانانو څخه یا د طالبانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی هغه مانیپولیشن کوي هغه لکه هغه ته دوکه او فریب ورکوي او هغه د یو عقیده یا نظر دغه پاناما په بهانه هغه استعمالی او پیسې ورکوي او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چارم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوې دي څه پاتې نه دي خو د توریستي عملیات د شت افغاني عملیات چې دا په ټوله دنیا کې مشکل ده چې بيخي سل پرسله وزپل شي او هغه پیشبيني وشي او هغه د لپاره تدابیر ونیول شي
بل هم هم دغه سیالات لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وجلسوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل ودرس کسان په مسکو کې وجل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدی وړاندې په نورو پر مختلفو خاورونو کې هم شوي اما پښتنه دغه هم چې د طالبان نو حکومت څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کی
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه ډیالوګ کې گرفتار دی که د داعش د په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د روسیل اصلو په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده دا خپله ثابتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کدا شي چې دلته یا په دغه کې دا د جی اس ای سازمان چې دا د دې شیوي دا چې اکثر محلي مقامات
د داسې استعمالي چې هغه پکې پوه نشي چې ولې هم طالبان څوک چې له دغه تشويشو واندېخنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره د کوم سرخوګای چې د داش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخي ونسي اې کچا را کوم کی
کچا خو راکم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وضع موجود یا ستاتس کو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر او خیاري ده چې دغه مخکې غوښتنې چې یو عملیات سرته ورسېږي سیګه پکار د چې مخنیوي ووشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چې د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیان سره پکار د چې د دلته پکار د چې امارات اسلامي خپل ګاونډیان سره ډیر علي کې او کومه امهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شی ده
او ګډ مسولیت دی پیواز سر مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم انسب سلامت وسې اندر سی د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ ته په اشاره یا د مسکو بریټ ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. نومره خدا چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده. د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشي کې. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. داسې نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره به کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړ جوړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو او د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شو له اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اماسه قوی سلایو ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا دې یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې. دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي چې امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې او یوازنې چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي. او به اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دي، چې اوس روسان لک مخکې شوی او په جنگ کې هغه اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې، اصلا د موساد یو اجنټ و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډیر زبر ځواکونه راغلل او اوږده جګړه هم تیره شوې ده، موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنه وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راوي شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. همام صاحب، ساسو د پای خبرې هم او د حل لارې څه کېدلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس ترټول د هیواد د منطقې په پرتله ترټول نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان دغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي اخوا دیخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلۍ د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډوډ شو، یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي و هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي. په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سله کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کو چاره حکومت وسمتا سو وای چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لري پیدا شي او ملامتي په نور ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوی دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غوړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کی، یعنی ګورننس ثرو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څخه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
سالم مذهب برای مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان